افغانستان کې د سهار او بجې سوي سلامونه او سهار مو په خیر. په دې هیله چې یو ښکلی ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه لا هم د شپې پیلېږي. په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره نن جمعه ده، د تلیا میزان یو لسمه د اکتوبر میاشتې دویمه. په راپورونو کې اوري په قدر کې د افغانستان د مرکه چی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دواړو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسېدلی. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. افغانستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. لوی څارنوالي وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت شوي دي. هندوستان وایي چې درې سرتیري یې په کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا وژل شوي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د پارلمان رئیس آرارات میرزویان پرون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تلیا میزان پر ومه په نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډلهییز امنیتي تړون له سازمان څخه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ څرګندولو په خاطر دې افغانستان له دې تړونه وایستل سي. افغانستان د دې تړون څارونکی دی. لوی څارنوالي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی پرون په دې اړه په کابل کې یوې غونډې ته وویل، په 2008 قضیو کې جنسي تیری، د ښځو ټکول، د ښځو ځورول، د واده له حقه محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي. شغلی رسولی دا هم ویل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي دا ټولې قضیې څېړلې او د دغو قضیو اکثره عاملان نیول سوي او قانوني چلند ورسره سوی دی. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزونې لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین ضیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د غور ترڅنګ پر نویو امنیتي پلانونو خبرې وکړې. لوی درستیز ستر جنرال ضیا وویل، سره له دې چې په دوحه کې د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د ناټو قمندان جنرال میلر وویل، که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، خو لا هم ښې لاسته راوړنې لري. په کابل کې د فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوام نن سپین غر بازان او اباسین څپې له یو بل سره مخامخ کیږي. پرون ماښام د هندوکش عقابان او شاهین اسمایي یو په یو مساوي سول. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. هندوی د دوو کشمیرونو د پولي پوجدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لښته لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د هند پوځ ویان ډګروال راجیش کلیا وویل، شپږو پوځیانو ته یې پرون پنجشنبه هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پاکستاني پوځیانو د کوپ وړې سیمې ته نږدې پر شمال ختیځ نوګرام سیمه د هوان او نورو وسلو مرمۍ وویشتې. د همدارز ویل چې دو نورو پوځیانو ته یې د چهارشنبې په شپه په پونج سیمه کې مرګ ژوبله اوښتې وه. په همدې حال کې پاکستان پرون په اسلام آباد کې د هند یو ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت احضار کړ او د اوربند سرغړونې په خاطر یې خپل اعتراض ورته څرګند کړ. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوي قضیې ثبت کړي. د دې وزارت د شمیرو پر اساس په دې موده کې 211 تنه په ایران کې د کورونا په وایرس مړه سوي. په دې حساب په هرو درویشتو ثانیو کې یو ایرانۍ په کورونا وایرس اخته سوی او په هرو وو دقیقو کې یو تن مړ سوی دی. په ایران کې د کورونا وایرس خپرېده یو وار بیا زیاته سوي او اوس په دې هیواد کې په دې وبا د اخته کسانو تایید سوی شمیر تر 4,00,000 اوړي. همدارس په دې هیواد کې ټول ټل تر 6,00,000 ډیر کسان په کورونا وایرس مړه سوي. د ایران د پیسې ریال ارزښت د امریکایي ډالرو په وړاندې تر ټولو ټیټې اندازې ته ولوید. پرون هر امریکایي ډالر په 3,00,000 ریالو تبادله سو. د تیرې میاشتې په نیمایي کې چې لا امریکا پر ایران بندیزونه نه و اعلان کړي، هر ډالر په 2,20,000 ریالو تبادله کېده چې دا په تیرو دوو اونیو کې د ریال په ارزښت کې 12% ټیټوالی ښیي. په 2015 کال له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې پر مهال د یو امریکایي ډالرو ارزښت د 2,30,000 ریالو معادل و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 21، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 10، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 9، قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 10، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 10.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. حکومت وای په قطر کې د مذاکرو پر مهال پاتې لنجمن مسایل تر ډیره حل شوي.
دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتي وه هغسې حل شوې ده.
په خوست کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ځینو ښځو خبرې وکړې
چې مونږ وزور کوو تر څو د سولې خبرې چې روانې دي ترسره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي په عراق کې د امریکا لویه ستونزه د ایران له ملاتړه برخمنې ملیشي ډلې دي. د ژوند پرنګونو کې اوري چې یو تن غواړي ملک سي.
پلانونه دا لرو انشاءالله تعالی چې خدمت وکړو، جنګ او جګړې به ختمو او کورو کلي کې به منډې وو، سړکونه به جوړو، نالۍ به جوړو، دا خدمتونه به کوو چې شته چې ضرورت دي.
تر اونیم بجو نور مسایل هم څېړو. په خبرونه د سر موضوع راخلو، په قطر کې د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. دا پرمختګ وروسته تر دې راغی چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله پاکستان ته لاړ او د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره یې خبرې وکړې. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په قطر کې دی. تفصیل له عصمت څاروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی، چیرې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو لپاره غونډې کوي. خلیلزاد وروسته له دې قطر ته لاړ چې د درو اونیو له تیرېدو وروسته هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاوو د تماس ډلې د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا او کړنلارې پر سر جوړ نه دي راغلي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دې خند د پای ته رسیدو لپاره پر دواړو خواوو ژغ وکړ چې په دې نیت کې خبرې نه کوي چې د یو بل دښمنان دي.
ښه خبره دا ده چې دواړه طرفونه چې هلته کېني د مذاکرې لپاره دوی دي په خپل منځو کې داسې فکر نه کوي چې لکه دوه دښمنان ناست دي او څنګه اوس یو د بل نه امتیاز واخلي. دی په دې نت کې نه چې مونږ یو مشکل سره مخ یو او دا مشکل څنګه حل کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ دوحې ته د شاغلي خلیلزاد تر رسیدو مخکې په یو خبر پانه کې وویل خلیلزاد هڅه کوي چې د دواړو خواوو له استازو سره وویني او په خبرو کې د هغوی له پرمختګ خبر شي. پرون په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شارزدافیر وویل متحده ایالاتونه او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هر حقی مرسته ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن د سرګندونې د عامې روغتیا وزارت د متحدو ایالاتونو د سل وسیلو د مرستې د سپارلو په مهال په یوه غونډه کې وکړې. هغه بوبل په دوحه کې د سولې خبرې شایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر څخه پیل کوي. شغلی ویلسن زیاته کړه د امریکا او نورو هغو هیوادونو نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په شکلو خواوو پورې اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل امریکا دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکچی پلاوو خپل نظر تحمیل کړي، بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو دی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویندوی فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې دواړه خواوې د رسمي خبرو لپاره د کړنلارې پر سر موافقې ته نږدې شوې دي.
او تقریبا چې دا مسله حل وبولي ځکه چې د دواړو طرفونو مینه سره نه شوې چې په دې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتي و هغه سي حل شوې ده.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې یو له هغو خندونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخې ډب کړې د فقه مسأله و چې تر ډیره حل شوې ده. د شاغلی عبدالله په وینا دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش له منلو سره سلا شوي دي. که څه هم په دوحه کې د حکومت او طالبانو د برکت چپلاو کړي ټینګار کوي چې د دوی په خبرو کې هیڅ بهرنی نشته. خو لویدیځ رسنۍ وایي چې خلیلزاد وروسته له دې له واشنګټن څخه د دوحې په لور وخوځید چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پیښ شو.
ومردل چې په قطر کې د افغانستان د مرکه چی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواو اختلاف تقریبا نه پای در رسیدلی دی. په قطر کې د سولې مذاکرې د سپتمبر پر 12مه پیل سوي او تر اوسه روانې دي. تر اوسه په دغو خبرو کې د کوم ځانګړي پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. بلخوا په خوست کې ځینو ښځو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د شکیل خواو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د ولس په هیلو دي ځانونه پوه کړي او داسې څرګندونې دي نه کوي چې د افغانانو ترمنځ روانې خبرې اترې زیانمنوي. نجیب الله الخیل دې غونډې ته ورغلی.
خوستۍ ښځو د سولې په اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ښځو ته په خبرو کې وویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبري وي او هم د جګړه روانه وي. دوی لاس لاس د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په ولس کې دوه شی نه نیوي کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی. جنگ نوره بس دی، مونږ جنگ نه غوړو. جنگ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنگ مونږ نه دی، دا جنگ پردوی دی، دا د سیسی دی چې مونږ ته جوړی شوی دی. ای سولې په نوم سره مونږ یو قرباني کو، دا هم د جنگ خېلو دواړو اورخونو ته دغه مونږ لکه یونو نوتی په قسم ته چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راوونی دي تر سره کیږي، تر هغه پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یو بل خوستې خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله رانه شي مونږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راوله، سوله مونږ د کور ابدي سرمایه ده. مونږ ټولې خوستې مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یو خوستواري ویل د سولې لپاره د ښځې نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیاو غږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري، او بل چې وو چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسیږي.
د ګلالۍ په نوم یو بل مدني فعال وایي د ټولو خوستو ښځو یوازینۍ غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په خړه ول ترسره شي، دوی د تبارک په نیت په سر قرباني کړه.
د خوست ټول مېرمنې د دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي. ټولې سولې ته لیوالې دي، د سولې د راتلو په هیله دي، او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي ښه شکل بازار ته ورسیږي. نو د دې په پام مو د خپلې ټولنې لپاره یو پسو اخیستو تر څو قرباني کړو.
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله عبدالله کابل ته لستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
اوس به احمد شیبر راتوي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیپلوماټ خبرونه یو تاریخي موضوع راخیستې ده. د خبرونه په خپل تازه غنې کې لیکي چې د 1918 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هند لپاره د بریتانیا گورنر جنرال جورج آیډن پر افغانستان د حمله اعلان وکړ. خبرونه لیکي چې د دې برید علت په هند کې د بریتانوي امپراتوري خوندي کول وو چې د افغانستان او افغانستان نور هاخوا د ګواښونو مخاوني ولشي. بریتانیا خوشتل چې د امیر دوست محمد خان پر ځای چې پر کابل واکمن وو شاه شجاع ته واک ولېشتوي. شاه شجاع له 1909 کال نه په کشمیر او پنجاب کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه. ډیپلوماټ لیکي له 1918 تر 1922 کلونو پورې لومړی افغان انګلیس جګړه د افغانستان په اوږده تاریخ کې یو مهمه پیښه ده. خبرونه څرګندوي په 1813 کال کې د بریتانیا مداخله د سکندر له ځواکونو وروسته چې افغانستان ته ننوتلی و لومړی یووه، او تر دې وروسته په تیرو دوو پیړیو کې څلور ځله بهرني ځواکونه افغانستان ته داخل شول. په 1818 کال دوهم ځل بریتانیا حمله وکړه. په 1919 کال شوروي ځواکونه دغه هیواد ته ننوتل، او په 2000 لومړي کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه افغانستان ته ولاړل. ډیپلومات لیکي په دغو مداخلو کې څلور ټکي سره ورته دي. هر ځواک ډیر ژر له پوځي پلوه بریالی شوی دی، بیا د بریا یو پټه په ولاړ حالت رامنځته شوی دی. دریم مشترک ټکی دا دی چې هر یو هڅه کړې ده چې بیرته ووځي، او څلورم ټکی یې دا دی چې د افغانستان اقتصادي مسؤلیت هر یو ته ورلغړې شوی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې ستارز اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د افغانستان او پاکستان لاسونه په نوم د یو روزنیز پروګرام د ختمېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې خپرونې په باور هغه روزنیز پروګرام چې امریکایي ځواکونو ته ژبه ورسه کوله او سلام مشورې ورکولې، همداراس په منځنۍ آسیا کې په فرهنګي چارو کې خلک روزل، د چهار شنبې په ورځ ودرول شو. د امریکا د لوی درستیز ویان ریچارډ اوسیال ستارز اینڈ سټرایپس ته څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام د پښتو، دری او اردو ژبو د زده کړو لپاره و چې لس کاله یې دوام وکړ او د چهار شنبې په ورځ چارې ودرېدې. اوسیال روانه اونۍ په یوه ایمیل کې څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام روسي غړي له دې دوو هیوادو ووتل. د دې پروګرام د درېدو پریکړه تیر کال د امریکا د پخواني لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په وخت شوې وه. په دې پروګرام کې شاوخوا 4000 سرتیرو ته د 4 کلونو په مخه د مشورې ورکولو چارې ترسره شوې. ستارز اینڈ سټرایپس د روزنې په دې موده کې د دوو امریکایي سرتیرو وژلو ته هم اشاره کړې ده.
او بجې او ولس دقیقې سوې. د فاریاب امنیتي مسؤلان وایي چې دوه تنه د یوې 13 کلنې ښځې د قتل په تور نیولې. پولیس وایي دغه مېرمن د سې شنبې په ورځ د بلد څراغ او میمنې ښار ترمنځ پر لویه لار د مخپټو وسلوالو لخوا وژل سوې وه. مجیب حبیبزی له بلخ له نور حال راکوي.
د فاریاب ځای چارواکي وایي چې د یوې 28 کلنې مېرمنې د قتل په تور د هغې خاوند او یو خپلوان نیولی دي. د فاریاب د امنیې قوماندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځه جمیله نومېده، او د سې شنبې په ورځ کله چې د بلڅراغ ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز میمنې ښار ته د تګ په حال کې وه، د خښتې پل په سیمه کې د دوه تنو وسلوالو لخوا له موټر راښکته او بیا په ډزو ووژل شوه. ښاغلي یورش زیاته کړه چې وژل شوې مېرمن امیندواره هم وه، او د وطن او ماشومانو په وړاندې چې عمرونه یې لاسو کلونو کم ول وژل شوی ده. د وویل
تر پیوند به قضیه ما امروز دو تن را بازداشت کردیم.
موږ د پیښو په تړاو دوه تن نیولی دي چې یو د همدې ښځې خاوند دی او بل کس له خپلوانو دی. دوی اوس له پولیسو سره دي.
ښاغلی یورش د پیښې د انګیزې په اړه جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه امیندوار مېرمنې وژل غندلی. په فاریاب کې د بشر حقوقو صحافي دفتر سرپرست حمید عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا مېرمن له میمنې ښار څخه بلڅراغ ولسوالۍ ته پلار وچه د دوه مخ پوښلو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. ښاغلی عظیمی د دغه مېرمنې وژل د بشر ضد یو ناوړه او نه بخښونکی چلند ګڼي. د زیاته کړه
دا کار چې د هر چا لخوا شوی وي یو غیر انساني عمل دی. نه باید داسې پېښه رامنځته شوی وای. هیڅ کس حق نه لري چې د بل چا د ژوند حق ترې واخلي.
د پېښې یو وایني شاید سید قاسم چې د وژل شوې مېرمن د ماما زوی دی وایي چې موټر یې د خښتې پل په سیمه کې د دوه تنو وسلوالو لخوا ودرول شو، او له هیڅ ویلو پرته هغوی په ډزو سره دا مېرمن ووژله. دی وایي چې د جمیلې مور پولیسو ته ویلي چې لور یې له خپل خاوند سره کورني اختلافات درلودل، او په همدې اساس پولیسو د هغې خاوند چې د بلڅراغ ولسوالۍ د ولسي پاڅون کوونکو غړی و نیولی دی.
مادرش اومده ادعا کرده گفته که مثلا جنجال خانواده ای داشته، گفتم تو مقصد مادر دختر ادعا کرده.
طالب ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی تر واک لاندې سیمه کې نه دی شوی. مجیب حبیبزی ازادي راډیو بلخ.
خان محمد اسلامی رلای هلمند په خپل سیمه کې لیکلي چې د سولې خبري داسې بې نتیجې روانې وي، افغانان به د سولې پر خبرو باور ونه کړي. بشیر حبیب زای لوګره لیکي چې د خدای رضا وي دا ور به په قطر کې خبري نتیجه ورکړي. عبدالنافی افغان لیکلي نږدې 22 ورځې کې په قطر کې د افغانستان پر سولې خبري روانې دي، خو تر اوسه د خبرو اجنډا نه ده معلومه. او اجمل مسعود زای له پکتیا لیکي په هیواد کې د جګړو زیاتوالی د دوهې د ګډوډو خبرو اوریدل خلک نهیلي کوي. په برېښنایي تذکرو کې د بهرنیو ژبو په نوم د فارسي او تاجکي ژبو درجول له غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. ځینې اعتراض کوونکي وایي دا یو ناوړه عمل او د افغانستان د وګړو ترمنځ بیلوالي ته لمن وهل دي. تفصیل له محمد سینا.
ازادي راډیو ته رسیدلي مدارک ښیي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو په فورم کې اردو، پنجابي، ملتاني، عربي، سندي، مغلي، قزاقي او ځینې نورې ژبې د کورنیو ژبو په نامه لیکل شوي دي. د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې دغه اقدام د افغانستان د خلکو له غبرګون سره مخ شوی دی. ځینو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې دغه کار د فارسي او دری ژبو پر وړاندې څرګند او پلان شوی تعصب دی. هارون معترف ازادي راډیو ته وویل دغه کار به د افغانانو ترمنځ د بیلوالي لامل شي.
آنچه اداره توزیع شناسنامه‌های برقی انجام داده با فرمای
چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو ادارې د هویت ثبتولو په فرمونو کې لیکلي ملي خیانت او غیر اخلاقي چلند دی. پرته له شک چې دې کې د هغو کسانو لاس دی چې د افغانستان د خلکو بې اتفاقۍ پسې ګرځي. کوم کسانو چې دغه خیانت ناوړه عمل او غیر اخلاقي کار کړی باید قانون منګلو ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر ژبپوهان وایي فارسي او تاجکي ژبو ته بهرنۍ او اردو، سندي، ملتاني او داسې نورو ته کورنۍ ژبې ویل د ژبپوهنې له نظره منطق نه لري. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي حبیب الله رفیع ازادي راډیو ته وویل فارسي ژبه لوی فرهنګي لرغونتوب لري او د افغانستان، ایران او تاجکستان د تمدن له حوزې پورې اړه لري.
دا مطلق غلطی ده. دا فرمی باید سره جوری او بیا انترنیک تا واچا ولیسی. داخلی جبه باید په ایس شکل دی خارجی جبه پسوتون که ونلی کلیسی او در این فرسی داخلی جبه دی داخلی جبه ده آقا باید پا خارجی کلانیش.
د ده پا خبره لحجه پا هر جبه کشتا خو هر لحجه بیا بیل جبه نده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د کورنۍ او بهرنیو ژبو نوملړ په 1390 کال کې د مخابراتو وزارت لخوا ترتیب شوی و. د یوایي کومې ملي او کورنۍ ژبې چې له هېواده بهر هم ویونکي لري د بهرنیو ژبو په لیست کې ځای شوی وې، خو د خلکو اعتراضونو ته په کتو اوس فارسي او نورې ملي ژبې د بهرنیو ژبو له لیست نه ایستل شوي دي.
ژبې زموږ رسمي او ملي ژبې دي، هغوی د خارجي ژبو تر عنوان لاندې ځای په ځای شوی و. هغه اساسیت څه پیدا شو هغه مو د خارجي د ژبو د لیست نه مو حذف کړه او ملي او رسمي ژبو لیست کې شته.
دا لومړی ځل نه دی چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ جنجالي کیږي، بلکې د دغو تذکرو ویش مخکې له دې هم له یو لړ غبرګونونو سره مخ شوی و. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یو بهرنی مسله څیړو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي په عراق کې د امریکا لوی ستونزه د ایران له ملاتړ برخمنې ملیشه ډلې دي. راپورونه وایي چې دغو ډلو په ځلونو په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو بریدونه کړي. دغه امریکایي چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکړ چې نور به دا ډول بریدونه ونه زغمي. له عصمت څاروانه نور تفصیل اوري.
په داسې حال کې چې د عراق حکومت له خپلې خاورې د امریکا د وتلو د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه، واشنګټن خبرداری ورکړ چې د ایران پلوه ملیشو له لوري د امریکا پر ګټو حملې به ونه زغمي. د نږدې ختیځ د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید شانکر پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل خپلو خلکو ته چې له هېواده د باندې خدمت کوي ګواښ نه سي زغملی. ښاغلی شانکر د امریکا د متحدو ایالاتونو د دې خبرداری په اړه څه ونه ویل چې خپل پوځیان به له عراق وباسي او په بغداد کې به خپل سفارت بند کړي، مګر دا چې پر هغو بریدونه ودرول شي. د زیاته کړه ل خپل عراقي شریکانو سره کار کوي او د خپل پوزیانو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ل عراقي شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندونو چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې که د عراق حکومت پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونه نیسي ټول امریکایي پوځیان به له دې هیواده وباسي. د تیر سپتمبر په 28مه بغداد ته نږدې په یوه راکټي حمله کې چې امریکایي پوځیان یې په نښه کړي وو اووه ملکیان ووژل شول. دا د اګست له لومړیو څخه د امریکا پر ګټو 26م برید وو. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین وایي د امریکایي پوځیانو وتل سبب کیږي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نورو غړیو ځواکونه هم ووځي چې دا به خطرناک وي ځکه چې د اسلامي دولت ګواښونه یوازې عراق ته نه بلکې ټولې سیمې ته دي. د ایران د کردستان د دیموکرات ګوند یو قومندان وویل د سپتمبر په 10مه د عراق د کردستان د کورواکي سیمې پر حقي اډې ګن راکټونه ولګیدل چې د ایران د کردستان دیموکرات ګوند ورڅخه کار اخلي. د عراق د کردستان تروریستي ضد ادارې د دغو بریدونو پړه د عراق د هغې ملیشه ډلې په غاړه واچوله چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي. شنکر وایي په عراق کې یوازینۍ لویه ستونزه د ایران له ملاتړه برخمنې ملیشي دي چې هلته ثبات ګواښي او پر امریکا بریدونه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته تر دې کیږي چې د افغانستان دولت د نګورنو قرهبخ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان د افغانستان